بسم اللہ الرحمن الرحیم گرانو اوریدونکو السلام علیکم دا تہران دے د ایران د اسلامی جمہوریت غاگ
محترم اوریدونکو د دې خبرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پنامه چې بخون کې او مهربان دی او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې م نور پیغمبران پرله پسې راولېګل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے، چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے، او حق بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی، یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی، بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی، نو دیر لک کسان پکے ایمان راوڑی.
د تهران رادیو ډیر خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سحرانه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانه او زمانور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 هجری لمریز کال د خبرګولی د میاشتې ومه، د 1427 هجری قمری کال د شوال یا وړوکی اختر د میاشتې 14مه، او د 2021 میلادي کال د مې د میاشتې 28مه نیټه ده. ګرانو دوستانو، د خبرونې په دوام کې ډومبه د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اوري، ورپسې سیاسي تبصره لرو چې عنوان یې د ولسمشر د انتخاباتو په حق له د ایران د اسلامي انقلاب لیدتوګي، ورپسې هم له ورځني معمول سره سم د تاریخ پاڼه اوري دی شي، بیا د قران کریم د ترجمه او ساده او روان تفسیر پروگرام یعنی د قرآن پلوشی درته وړاندې کیږي، او د خبرونې په ورسته وشيبو کې د لرغون کوټ سیل نومې لړۍ یو بل برخه اوریدل شي. په دې هله چې د خبرونې تر پای را سره ملو وسه، ل یوې لنډې شاندمې ورسته بیا را ګرځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر وو بجې شوې، نو غوښ شه د مهال خبرونو ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د خارجه وزارت ویان د امریکای او برتانیې له خارجه وزیرانو تویلی د ځان د به اعتبار کولو پر ځای د برجام راژوندی کولو ته پام وکړي. ایران او افغانستان د هر اړخیز ملګرتیا په حق له سلا مشورې وکړي. نیواګر امریکایان په افغانستان کې خپل پوځي تجهیزات لمنځه وړي، او د کابل د لویدیز د امنیت مسؤلیت د افغانستان ولسمشر ته وسپارل شو. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوښ شئ. د ایران د خارجه وزارت ویان بیګا د امریکای او برېټانیې له خارجه وزیرانو وغوښتل چې د ځانونو او د خپلو هیوادونو د بې اعتبار کولو پر ځای دی د اټمی موافقې په راژوندي کولو تمرکز وکړي. سعید خطیبزاده په یو ټویټ کې نیواکي فلسطین ته د امریکای او برټانیې د خارجه وزیرانو انټونی بلینکن او ډومینیک راب سفر ته په اشاره سره وویل، د امریکای او برتانیې خارجه وزیران د برجام د قسم خوړلي دښمن د خوشالولو په کوشش کې د ویانا مذاکرات تحریفوي. دا نهیلی کوونکی کار دی. هغه په دوام کې لیکلی دی، د اسرایلو خونړی رژیم چې تاسو یې د خوشالولو کوشش کوي، د اټمی موافقې د خرابولو لپاره خپل پوره هڅه کړې ده. د ویلو دا چې د امریکای او برتانیې د بهرنیو چارو وزیرانو په دې وروستیو کې د صهیونیستي رژیم له چارواکو سره په ملاقاتونو کې د ایران او برجام خلاف څرګندونې کړې دي. په اروپایي اتحادیه کې د ایران نمائندګۍ په یو پیغام کې لیکلي چې اسرائیل دې له سزا څخه ونه ژغورل شي. دغه نمائندګۍ په یو ټویټري پیغام کې د صهیونیستانو د جنایتونو په وړاندې د لویدیز په چوپتیا باندې په نیوکې سره ولیکل، له سزا څخه د اسرائیلو خوندیتوب دې دوام پیدا نه کړي. په دغه پیغام کې هم دا شن لولو چې په غزې باندې د اسرائیلو په وروستۍ حمله کې لشپېتو زیات ماشومان مړه شوي دي. د انسانیت خلاف د اسرائیلو جنگي جرمونه په نړیوالو ارګانونو کې په پراخه پیمانه ثابت شوي دي. په اروپایي اتحادیه کې د ایران نمائندګۍ د صهیونیستي رژیم خلاف د اروپا او لویدیز د سخت اقدام په نشټوالي باندې په نیوکه سره څرګنده کړې ده. د بشري حقوقو د خپل خلې اتلانو د اسرایلو په جنایتونو باندې سترګې پټې کړې دي، حال دا چې د نړۍ عامه افکارو محکمه اسرایل او د هغوی غلي ملاتړي د دغو جنایتونو مسؤل بولي. عزیزانو، دا خبرونه له تهران رادیو اوره. ایران او افغانستان د هر اړخیز ملګرتیا په حق له سلا مشورې وکړې. د افغانستان د خارجه وزارت د سیاسي مرستیال د ایران د خارجه وزارت له حقوقي او نړیوالو چارو له مرستیال سره د دواړو هیوادونو د جامع ملګرتیا په حق له خبرې ترې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل چې میرویس ناب له محسن بهاروند سره د سیمه ایزو مسائلو، دوه اړخیزو اړیکو او صلح په حق له د ټلیفون پر مټ خبرې ترې وکړې. د افغانستان خارجه وزارت زیاته کړې چې میرویس ناب د بین الافغانی صلح په بهیر کې د ورستیو بدلونونو او همداشان په دوه اړخیزو ملګرتیاو د اړوندو موضوعاتو په حق له خبرې کړي او د افغانستان د صلح د خبرو اترو د بریالیتوب لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت ملاتړ مهم وباله. دواړو لورو د کابل او تهران ترمنځ د ملګرتیاو د جامع تړون، د اقتصادي او تجارتي ملګرتیاو د ګډ کمیشن د شپږمې غونډې د ترسره کېدو او د ایران او افغانستان د ملګرتیا د سترو پروګرامونو او پروژو په هکله خبرې ترې وکړې. د افغانستان حکومت او خلک د صلح له بین الافغاني خبرو اترو د ایران د اسلامي جمهوریت ملاتړ ډیر مهم ګڼي او ایران هم د یو گاونډي او ورور هیواد په توګه په دې لړ کې له هیڅ اقدام او فعالیت ډډه نه ده کړې او لا هم د افغانستان د مسلمان هیواد لپاره د صلح قرارې او پرمختګ غوښتونکي دي. نیواګر امریکایان په افغانستان کې خپل پوځي تجهیزات ضایع کوي. له افغانستانه د امریکې د ترهګرو پوځیانو د وتلو له بهیر سره هممهاله تر اوسه د امریکې د پوځ څه باندې 10,000 قطعې تجهیزات افغان ځواکونو ته د سپارل کېدو پر ځای له منځه وړل شوي دي. د امریکې د پوځي مرکزي قومندانې سینټ کام په یو خبر پاڼه کې وویل چې له افغانستانه د امریکې د ترهګرو پوځیانو د ایستلو لپاره د ولسمشر جو بایدن له پریکړې وروسته تر اوسه د 172 C-17 الوتکو په اندازه تجهیزات له دغه هیواده ایستل شوي دي. په دغه خبر پاڼه کې زیاته شوي چې تر اوسه څه باندې 10,000 قطعې تجهیزات د له منځه وړلو لپاره په افغانستان کې د امریکې د دفاعي تدارکاتو ادارې ته سپارل شوي او 15 اډې هم د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکړې شوې دي او په ټول کې د وتلو د بهیر له 14% تر 25% پورې برخه بشپړه شوې ده. د امریکا پوځ له افغانستانه د وطن له بهیر سره هم مهاله لپاره د دې چې خوندي وتلې بللې دي تر اوسه خپل 6,500 ځانګړي ځواکونه افغانستان ته لیږلې دي او همداشان یې د هیمارس په نامه څو راکټي سیستمونه هم دغه هیواد ته منتقل کړي دي. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د امریکې ځواکونه د روان کال د سپتمبر تر 11 نیټې له دغه هیواد څخه ووځي. د کونړ والی په ننګرهار کې له یو مرګونی برید څخه روغ وتلی دی. له جلال آباد زموږ خبریال بیګا رپورټ راکړی چې د ننګرهار د والی ویان ته الله خوګیاڼۍ وایي مازیګر شاوخوا 15 بجې د کونړ د والی محمد اقبال سعید په موټریس کاروان د بهسود ولسوالۍ د شابورهان آغا په سیمه کې د سړک غاړې ماین چودنه شوي چې د سر زیان نه لري، خو په سیمه کې نشاهدان وایي چې یو تن په ځان پورې تړلو چاودیدونکو توکو ته د کونړ د والی موټریس کاروان ته نږدې چودنه ورکړه چې په پایله کې والی له دې بریده روغ ووته، خو دوه ساتونکي ژوبل شوي دي. شاهدانو ویلي چې له برید وروسته د والی ساتونکو د سپکو وسلو ډزې هم کړي دي. د برید پړه تر اوسه چا نه ده منلې. پرون سهار په همدغه سیمه کې د کامې د ولسوال شریف الله فضلی په موټر هم د مقناطیسي ماین چودنه شوې وه چې پکې ولسوال د دوو ساتونکو او یو ملکی وګړي سره یو ځای ټپیان شوي وو. د افغانستان د شیعه علماو شورا په حکومت باندې نیوکه وکړه. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا د دغه هیواد د شیعه مسلمانانو د امنیت په تامینولو کې د حکومت په ناکامۍ باندې په نیوکه سره د دغه موضوع په جدي اخیستنې او په اړه د یوې اغیزناکې طرحې په برابرولو ټینګار وکړ. د افغانستان د شیعه علماو د شورا ویان محمد فیاض اورزګانی د کابل د شیعه میشتې سیمې په سید شهدا نومې د نجونو په لیسې باندې د حملې په غبرګون کې وویل چې د افغانستان شیعیان او هزاره قام د ترهګرو ځانګړي اهداف دي او حکومت دې د هغوی د امنیت د تامینولو لپاره اقدام وکړي. د دغې شورا لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ټینګار شوی چې په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان د شیعه او هزاره ټولنې د نسل وژنې په موخه ډېرې حملې شوي دي او حکومت د هغو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. دا په داسې حال کې دي چې د کابل د لویدیځ امنیت مسؤلیت د افغانستان ولسمشر ته وسپارل شو. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال وایي د کابل د شیعه میشتې سیمې او همداشان د ځینو مرکزي سیمو امنیت د افغانستان د ولسمشر ته سپارل شوی دی. سرور دانش د دایکندی ولایت د یو شمیر ټولنیزو او کلتوري ارګانونو له ځینو غړو مسؤلانو سره په کتنه کې د افغانستان امنیتي وضعیت په اشاره سره وویل چې د افغانستان خلک له یو داسې دښمن سره مخامخ دي چې په هیڅ ارزښت پابند نه دي او یوازې د وجلې او تشدد له لارې خپلې موخې ته رسیدل غواړي. هغه زیاته کړه د افغانستان خلک د امنیتي او دفاعي ځواکونو په پریکنده توګه د ځان دفاع کوي او پرې بنګ دي چې دښمن خپلو سپیرو موخو ته ورسیږي. سرور دانش د کابل ښار د لویدیځې برخې او د افغانستان د ځینو مرکزي سیمو د امنیتي حالت په هکله اندېښنو ته په اشاره سره هم وویل د دغو سیمو د امنیت د تامینولو لپاره جدي اقدامات په نظر کې نیول شوي او کومې امنیتي طرحې چې د خلکو په مشورو سره برابر شوي دي ولسمشر ته سپارل شوي دي. البته سرور دانش د دغو طرحو په هکله جزئیات بیان نه کړل. د پاکستان په سرو کورونای خارونو کې د سراسري قرنټینې او سختو محدودیتونو د ختمېدو له یوې اونۍ په تیرېدو سره په دغه هیواد کې د کورونا دریم څپه لا هم روانه ده. د پاکستان حکومت چې له دیرشو نه تر اتیا کالو پورې عمر لرونکو کسانو ته د کورونا د مخنیوي واکسن لګولی دي سر له نن څخه له شلو کالو د پورته عمر کسانو ته د واکسن د لګولو لپاره هم نوم لیکنه پیلوي. په عین حال کې د پاکستان د روغتیا وزارت د سرکاري سایټ د خبر لمخې په تیر شواروز کې په دغه هیواد کې د کورونا 2026 نوي ناروغان پیژندل شوي دي. پرون هم داشن په پاکستان کې د کورونا له امله 15 کسانو ژوند بایللی چې ورسره د دغې ناروغۍ له امله د مړو ټول شمېر 40,540 کسانو ته ورسېده. د پاکستان حکومت غواړي چې د ویکسینیشن د بهیر په لا ګړندي کولو سره په هیواد کې د کورونا مخه بیخي بند کړي. او وروسته خبر دا چې بشار الاسد د سوریې ولسمشریز انتخابات وګټل. د سوریې اوسنی ولسمشر بشار الاسد د څه باندې 95% رایو په ترلاسه کولو سره د دغه هیواد ولسمشریزې ټاکنې وګټلې. د سوریې د پارلمان مشر حموده سباغ په بیګا په یوه خبري غونډه کې وویل بشار الاسد د 95.1% رایو په ترلاسه کولو سره د دغه هیواد د ولسمشری د انتخاباتو بریالی شو. هغې وویل چې له 14,209,000 سوریاوالو څخه چې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ګډون وکړ 14,015,360 کسانو بشار الاسد ته رای ورکړی دي. د خبرونو پای. دا تهران ده د ایران د اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصره.
د ولسمشری د انتخاباتو په حق له د ایران د اسلامي انقلاب لیتوګې زمنګ د سیاسي تبصرې عنوان د نو پام ورته وکړي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی پرون سحر د اسلامي شورا له مشر او استادو سره د ویډیو لاله کتنه کې د ولسمشری د انتخاباتو په حق له مهمه خبره وکړي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود د بریالیتوب له ړومبنیو په تیر بیا د اساسي قانون له بدلېدا او ولسمشر ته د حکومت د اداره کولو د اجرایی دندو لسپارل کې دا ورسته له انتخاباتو سره د دښمنانو مخالفت ته په اشاره سره وفرمایل. پا په تیرو دوو څلوېښتو کلونو کې د دښمنانو د تبلیغاتو ایجنډا همدا ډول وه چې له انتخاباتو مخکې وای خلک به ګډون ونه کړي او په انتخاباتو کې د ولس له ګډون کولو وروسته وایي انتخابات فرمایشي وو او د ولسمشر په توګه د انتخاب شوي سړي په حق له هم وایي چې هغه هیڅ واک او اختیار نه لري. همدا اوس د دښمن د تبلیغاتو ایجنډا هم دغه ډول ده او هغوی هڅه کوي خلکو ته القا کړي چې انتخابات او د ولسمشر انتخابېدل هیڅ ګټه نه لري. د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته انتخابات تل د اسلامي جمهوریت د نظام د ولسي اډانو د پیاوړتیا سبب شوي دي او میدان یې د نوو سلیقو د فعالیت لپاره خلاص کړی دی. البته فطري خبره ده چې د انتخاباتو هر پړاو له ځینو اړخونو لکه د صلاحیت د تایید شوو کسانو د شمیر له پلوه له تیرو پړاوونو سره ځینې توپیرونه لري. د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنئي په دې لړ کې د کاندیدانو په صلاحیتونو باندې د غور په حق له په شورای نگهبان یعنی ساتندویه شورا باندې ځینو اعتراضونو ته په اشاره سره وفرمایل. البته د دغو اعتراضونو انګیزه متفاوته ده. ځینې اعتراضونه د زړه سواندې او په انتخاباتو کې د خلکو د کم ګډون په حق له د اندېښنې په دلیل مطرح کیږي او ځینې اعتراضونه هم په دې دلیل دي چې د دوی د خوښې وړ د کاندید صلاحیت نه دی تایید شوی او ګیله لري او خپه دي. خو ځینې کسان د شورای نگهبان له اصل سره مخالف دي او دوی په انټرنیټ پاڼو او مطبوعاتو کې د خپلو مطالبو په خپرولو سره غواړي له دغه فرصته له شورای نگهبان څخه د غچ اخیستلو لپاره استفاده وکړي. د انتخاباتو د سیالیو پړاو ته د ټول ټاکنو د کاندید په توګه د صلاحیت لرونکو کسانو ورننوتل د انتخاباتو په بهیر کې مهم پړاو دی، خو تر ټولو مهمه موضوع په انتخاباتو کې د خلکو پرتمین ګډون دی. په انتخاباتو کې د خلکو ګډون سترې اغیزې لري او د حکومت د چارواکو انتخابول د انتخاباتو یو ذاتی نتیجه ده. د سیاسي نظریه وړاندې کوونکو له نظره د یو ملت حقیقي اقتدار په ملي پیوستون کې دی چې د انتخاباتو په ډګر کې د کلتوري، قومي او دینی عقایدو له تفاوتونو سره سره په یو هیډ ګډون سره د نرم قدرت په سرچینې بدلیږي. د ایران ملت په انتخاباتو کې په پراخ ګډون سره هر ځل دښمنانو ته خپل اقتدار ورخودلې او د رایو پسندکونو کې په زیات شتون او ګډون سره د نظام د اډانو او ستنو د پیاوړتیا سبب شوي دي. د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر په دغه حساس پړاو کې د غبرګولي د میاشتې د 28مې نیټې په انتخاباتو کې د خلکو د کم ګډون د احتمال په حق له ځینو اندېښنو ته په اشاره سره وویل: زه باوري يم په انتخاباتو کې د خلکو ګډون له دغه نوم او هغه نوم سره هیڅ ارتباط نه لري، بلکې خلک داسې سړی غواړي چې د هیواد د مشکلاتو د حل کولو لپاره مدیریت او قوي اراده او لوړ کارندوالی ولري. او د خلکو لپاره دغه خبره مهمه نه ده چې دغه سړی څه نوم لري او یا هغه د کومې ډلې دی. البته شاید دغه موضوع د سیاسي ډلو لپاره مهمه ووسی، د عامو خلکو لپاره دا ډول نه ده. مهمه خبره دا ده چې د انتخاباتو کاندیدان خلک قانع کړي چې د ټولنې مشکلات پیژني او دوی مدیر، مدبر او صداقت لرونکي دي او د هیواد د اداره کولو توان لري. د ایران د اسلامي انقلاب د مشر دغه وینا د حقیقت پر اساس او د انتخاباتو متن او اصل ته پام کول دي چې د ګواښونو او د باونو په مقابل کې د هیواد د اقتدار او خوندیتوب سبب کیږي او له حاشیهي مسایلو په واټن اخیستلو سره د هیواد د پرمختګ، ودې او د لوړتیا لپاره ضروري زمینې جوړوي. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې درته د تاریخ پاڼې اوریدو ته بلنه درکو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د تاریخ پانا
ډیر عزت منو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه ومنئ عزیزانو. اوسم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د جمعه مبارک ورځ د 1400 هجری لمریز کال د غبرګول د میاشتې ومنئ ته چې د 1420 هجری قمری کال د شوال یا کوچنی اختر د میاشتې لشپاړسمې او د 2021 میلادي کال د مې له 28 نیټې سره سمون خوري. نه 1920 کال پخوا د 1500 هجری قمری کال د شوال د میاشتې پښپړه سمنېټه د عربانو یو مشهور فقی محدث او مورخ ابن ارزق فاروقی وزیږید. هغه په ځوانۍ کې د فقه، حدیث، لغات او د قرآن کریم تفسیر زده کولو ته مخه کړه، او لکه څنګه چې تاریخ سره یې ډېره دلچسپي درلوده د تاریخ زده کولو او په دې زمینه کې مطالعې ته مخه کړه. له بلې خوا فاروقي بېلابېلو سیمو ته په ډېرو سفرونو کې له تاریخي حالاتو او د خلکو له بېلابېلو ټولنیزو پرګنو او همداراز له بېلابېلو ټولنو سره بلد شو. دغه ګټور سفرونو پر هغه او څاره اغیزې وکړې، او په حقیقت کې د تاریخ فاروقي نومي کتاب د زیاتره برخه د دغو سفرونو په وخت کې د هغه د مشاهداتو او یادښتونو نتیجه ده. ظاهرا د دغه مسلمان مورخ پاتې یوازنی اثر هم دغه کتاب دی، او له دغه کتاب تالیفولو د هغه اصلي انګیزه د شپږمې هجري قمري پیړۍ تر منځنیو پورې د تیرو وختونو د جغرافیایي او د خلکو له حالاتو د تاریخي، سیاسي او کلتوري راپورونو وړاندې کول وو. یو اتیا کال پخوا د 1940 میلادي کال د مې په 28 نیټه د دوهم نړیوال جنگ په لومړیو کې بلجیم چې د پلبیتوب اعلان کړی وو د نازی جرمني پوځیانو تر نیواک لاندې راغی. د بلجیم ځواکونه چې د انګریزانو لمرستې او ملاتړ برخمن وو، د جرمني پوځ د یرغل په وړاندې لا 300 ورځې مقاومت وروسته د بلجیم بچا دریم لیو پولډ په حکم جنگ ختم کړ. د دریم لیوپولډ دغه پریکړه د بلجیم د خلکو د خفقان او په نهایت کې په 1915 میلادي کال کې له بادشاهۍ څخه د هغه د رسمي لیرې کېدا سبب شوه. له بلې خوا په همدغه ورځ په فرانسه کې هم د متفقینو ځواکونو د جرمني پوځ سره له یوه ډېر مرګ ژوبلې درلودونکې جنګ وروسته د فرانسې په شمال کې له دونکرک بندر شاتک پیل کرد. په دغه عملیاتو کې د متفقینو 1400 او یا بیړیو د نږدې 350,000 انګلیسي، فرانسوي او بلجیمي عسکرو د ژغورلو لپاره ګډون وکړ. خو د نازی جرمني پوځ لخوا د دونکرک کلابندۍ او هوایی بریدونه له امله د متفقو ځواکونو 50,000 کسان وبژل شول، او د هغو 400 جنگي بیړۍ هم تباه شول. په فرانسه کې د متفقینو ځواکونو له ماتې وروسته دغه هیواد په پوره توګه د جرمني تر نیواک لاندې ورغی. و 1500 کاله پخوا د 1940 میلادي کال د مې په 28 نیټه د عربي اتحادیې د غړي هوادونو په لومړی موافقه پسې د پی ایل او جوړیدل اعلان شول. د فلسطین آزادۍ غواړي تنظیم پی ایل او د جوړېدا په مهال له اتو چریکي ډلو او ګڼ شمېر ښوونیزو او ټولنیزو، طبي، کلتوري او مالي ارګانونو جوړ و. یو کال وروسته فتح نومې د پی ایل او پوځي څانګې په کابو 1000 غړیو سره خپل فعالیت پیل کړ. په 1940 میلادي کال کې پی ایل او په ملګرو ملتونو کې د څارونکو غړي په توګه ومنل شو، او تر 1920 میلادي کال پورې تر 100 زیاتو هیوادونو سره رسمي اړیکې ټینګې کړې. په دغه کال کې د پی ایل او چریکان په لبنان صهیونیست رژیم د پوځ د حمله له امله له دغه هیواده شاتک ته مجبور شول، او له هغه وروسته دغه تنظیم ورو ورو وسلواله مبارزه پرېښودله. په دې ډول چې د پی ایل او پخوانی مشر یاسر عرفات د 1993 میلادي کال په ستمبر کې په ناروې کې د اسلو تړون په لاسلیک کولو سره صهیونیست رژیم په رسمیت وپیژنده. درویش کال پخوا د 1990 میلادي کال د مې په 28 نیټه پاکستان د لومړني ځل لپاره 15 اټومي ازموینې تر سره کړي. دغه اټومي آزموینې د پاکستان سیال او گاونډي هواد د هند د اټومي آزموینو دوه اونۍ وروسته تر سره شوه. په دې ډول د دغو دواړو پخوانیو دښمنانو وسله ییزه سیالۍ د اټومي وسلو تر کچې پراخه شوه. د پاکستان اټومي آزموینو د لویدیځو هیوادونو غصه راوپاروله.
تهران ریډیو هر ورځ خپلو اوریدونکو ته رنگارنګ سیاسي، خبری، مذهبي، کلتوري، تاریخي، تفریحي او داسې نور پروګرامونه وړاندې کوي. پر رادیو سربیرا زموږ په سایت کې هم زموږ پروګرامونه تعقیبولی شئ. درک دې parstoday.com/ps. تاسو کولی شئ په برېښنالیک سره د پروګرامونو په حق خپل نظر او غوښتنې له موږ سره شریک کړئ. درک دې pakhto99@yahoo.com. په واتس اپ باندې په دې نمبر هم د موږ سره اړیکې ټینګول شي: 00991213031.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن فالوشي
ډیرو محترم اوریدونکو، په محمد علی محمد باندې د درود او سلام په ویلو سره د قران پلوشې یو بل پروګرام سره زه زیب شاهین
حامد سیماب سره
تاسو په خدمت کې حاضر یو. د خدای په فضل د زخرف د مبارکې سورې سلور اتیایم آیات ته رسیدلی یو. په ننني پروګرام کې به دغه سورې له 15 اتیایم نه تر 9 اتیایم آیاتونو پورې تلاوت، ژباړه او تفسیر درته وړاندې شي. یادونه کوو چې دا د زخرف د مبارکې سورې وروستي مبارک آیاتونه دي. ستاسو د ملګرتیا په هیله به سر کې مو پام راواړوو د دغه سورې د 15 اتیایم آیات تلاوت ته. هلته چې لوی خدای پاک فرمایي:
وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما وعنده علم الساعه واليه ترجعون.
اشباره او ډیر برکتناک ده هغه ذات چې خاص ده هغه لپاره د اسمانونو او ځمکه بادشاہی ده، او د هغه څه چې د دغه دواړو په منځ کې دي، او خاص له هغه سره د قیامت علم ده، او خاص هغه ته به تاسو بیرته بیولې شي.
په دې پروګرام کې د خدای تعالی د الوهیت او خدای خبره وه چې په هسته کې بل هغه کوم یو شی یا کس د عبادت لایق نه دی. د اسمان د فرښتو او د ځمکه په مخ کې د انسانانو واقعي معبود یوازې هم هغه ذات دی. دا مبارک آیت فرمایي د دغه عبادت او پرستش وجه دا ده چې ټول کائنات د هغه په اختیار کې دي. هغه په اسمانونو، ځمکه او هغه څه چې په منځ کې دي واکوالی کوي، او بل هغه هیڅوک په دې نړۍ کې حکم نه چلوي. هغه د ټولو سیزنو او پرواکمنو قوانینو خالق دی. نه یوازې دنیا بلکې قیامت هم د هغه په لاس کې دی. یوازې هغه د قیامت له وخته خبر دی. لمرګ ورستا ټول هغه ته ستنیږي او ستاسو کار او چار بل هغه سره وي. نو څوک چې د دنیا او آخرت سعادت غواړي باید په هغه لار چې خدای پاک خودلی دا لاړ شي، هغه څه وکړي چې د خدای پاک رضا پکې وي، او له هغه څه چې خدای په قهر کوي او غضبناک کوي ډډه وکړي.
خوږو دوستانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی د نړۍ مبدا او معاد او زموږ انسانانو دنیا او آخرت د یوازنی خدای په لاس کې ده. دوهم، بې له خدای هیڅوک د نړۍ د ختمېدو او د قیامت د راتلو له وخته نه دی خبر. خوږو دوستانو، اوس هم د زخرف سورې د شپږ اتیم آیت تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې لوی خدای فرمایي:
ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق وهم یعلمون.
ژباړه: او هغه معبودان چې دوی لدغه یعنی الله نه غیر بولی د شفاعت هیڅ اختیار نه لري، مگر هغه څوک چې د حق گواهی ورکړي وي په دې حال کې چې دوی پوهیږي.
د شرک یو محرک دا دی چې ځینې ګمان کوي چې ځینې کسان یا سیزونه په دنیا او آخرت کې د خدای پاک په نزد د هغوی شفاعت کولی شي او الهي رحمت هغوی ته جلبولی شي. له همدې امله هغوی له دغو کسانو یا سیزونو مرسته غواړي. دا مبارک آیت فرمایي: په الهي محکمه کې شفاعت شته دی، خو نه د هغو کسانو لپاره چې تاسو ګمان کوئ. هغوی د هیڅ ډول شفاعت قدرت نه لري. د خدای پاک په نزد شفاعت یوازې د خدای په امر او اجازت سره دی. په حقیقت کې شفاعت د هغه چا حق دی چې وینا او عمل یې همیشه په حق وي او د حق له لارې د پیروي لپاره ښه بیلګه او نمونه وي. کوم کسانو چې د خدای پاک توحید او یووالی منلې، د حق په وړاندې پوره پوره تسلیم شوی دي او یوازې هغه لار وهي چې خدای پاک د انسان د نیکمرغۍ لپاره ټاکلې ده، دا کسان د هغو کسانو چې شفاعت یې کېدی شي له شرایطو خبر دي او پوهیږي چې د کوم کسانو لپاره د شفاعت اجازه لري. هغوی د خدای پاک په امر د هغو کسانو لپاره چې د شفاعت وړ دي شفاعت کوي او ورته د خدای پاک رحمت جلبوي.
خوږو دوستانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی د توبې په شان چې خدای ته د ستنېدو لاره ده، شفاعت هم د خدای لور ته د خلکو د ستنېدو یوه لاره ده، البته د خدای د ولیانو په وسیله. دوهم، کوم کسان چې د حق په لاره کې دي باید د نورو لاس هم ونیسي او دې لارې ته یې راولي. دا واقعي شفاعت دی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اوس د زخرف سوره او اتیایم آیات ته پام وکړئ. هلته چې لوی خدای پاک فرمایي:
ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون.
جبارا او قسم دې کتل دوی نه تپوس وکړي چې دوی چا پیدا کړی دي، نو دوی به خامخا ضرور ووایي الله پیدا کړی دي، نو کوم طرف ته دوی ګرځول کیږي.
د تیر مبارک آیت په دوام کې لغیر خدا د مشرکانو له شفاعت د غختلو خبره کوله. دا آیات د یوې پښتنې په مطرح کولو سره هغوی مؤاخذه کوي او فرمایي: تاسو چې خدای د ځان او جهان خالق ګڼئ، ولې له خدای غیر له نور مرسته غواړئ او د هغوی پرستش کوي؟ په داسې حال کې چې یوازې هغه ذات د عبادت لایق دی چې د دې نړۍ خالق او مدیر دی، دا څه ډول انحراف دی چې تاسو پرې اخته شوي. د هغو کسانو یا سیزونو په وړاندې چې هیڅ مقام او منزلت نه لري ټیټېږئ او د خدای پاک د عبادت په ځای د نور پرستش کوي او په الهی درگاهي د شفاعت او منځګړیتوب تما هم لري.
خوږو دوستانو، له دغو آیتونو هم زده کوو چې لومړی، حتی مشرکان د خدای خالقیت مني، اصلي ستونزه د انسان د چارو په تدبیر او ربوبیت کې ده. چې مشرکان وایي دغه ربوبیت او پالنه بې ځانه څیزونه لره ده او یا پکې نور څیزونه دخیل ګڼي. دویم، په الوهیت یا ربوبیت کې لا توحید هر ډول بې لارې توب لا انسانی فطرت بې لارې او انحراف ده.
اوس د زخرف د مبارکې سورې اته اتیایم او نه اتیایم آیاتونو ته ستاسو پام را ګرځوو. هلته چې لوی خدای پاک فرمایي
وقيله يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
اجبارا او قسم دے دغه رسول په دی وینا چې اے زما ربا، بشکا زما دا قوم ایمان نه راوړي، نو تل دوی نه مخ وګرځوا او وایا سلام، پس ضرب دوی پوه شي.
دا آیاتونه چې د زخرف سورې ورستی آیاتونه دي، د توحید او شرک بحث په پای کې فرمایي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپر لپسې هڅو او د هدایت لپاره له مشرکانو سره د هغوی له خبرو اترو سره ځینې ایمان نه راوړي او د ایمان راوړلو اراده هم نه لري، سره له دې چې په حق پوه شوي دي. خو د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم روښانه او په حق خبرې د هغوی په زړه تاثیر نه کوي او د هغو منلو ته تیار نه دي، ځکه چې د هغوی له دنیاوي او زر تېرېکېدونکو ګټو سره غږمله نه دي. نو ځکه خدای تعالی خپل پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته فرمایي ورسته له دې چې په هغوی دې غاړه خلاصه کړه او حق دې غوږو ته ورسوه، له هغوی مخ واړوه، هغوی په خپل حال پرېږده چې ګمان ونکړي چې د هغوی ایمان راوړلو ته محتاج یې او یا غواړي هغوی د ایمان پر راوړلو مجبوره کړي. له هغوی سره خدای په امانی وکړه او پرېږده چې په کومه لاره تلل غواړي لاړ دې شي، سره له دې چې آیاتونه هغوی په یوې بامانا جملې سره ګواښي چې ګمانو نکړي خدای پاک په هغوی غرض نه لري او فرمایي ډیر زر به پوه شي او د خپل کار په انجام به خبر شي.
خوږو دوستانو، له دغو آیاتونو زده کوو چې لومړی، دینی مشران او مبلغان باید تمه ونه لري چې ټول خلک ایمان راوړي او حق ومني. دوهم، په مخالفانو د غاړې له خلاصولو وروسته هغوی ته التماس او زاری نه ده پکار او نه یې هم مجبورول پکار دي، بلکې هغوی پرېږدي چې په خپل اختیار خپل لاره انتخاب کړي.
گرانو او محترمو دوستانو، د قرآن پلوشې نومې نننی پروګرام په همدې ځای ختمیږي. لونه تاسو اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
د لارغون کوډ سی
ډیر عزتمن اوریدونکو، اوس مر سلامونه او نیکی هیلی ومنه عزیزانو. د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې د لرغون کوټ سیل تر عنوان لاندې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. په دغه پروګرام کې په تبریز ښار کې د آذربایجان موزه ته راغلی و. د پروګرام توام ته غوږ شئ.
خوګور دونکو تبریز خار د ایران دریم ستر خار او د ختیځ آذربایجان ولایت مرکز دی. دغه خار د ایران په تاریخ، کلتور او اقتصاد کې ځنګړې مقام او ځای لري او د تاریخ په اوږدو کې ډېرې ټیټې هسکې هم درلودلي او ډول ډول پیښې لیدلې هم دي. تبریز صفویانو په پړاو کې د نړۍ د پنځم ستر خار په توګه پیژندل کېده او همداراز د ایران د کاجار په وخت کې د ایران ستر مهم او ماډرن خار هم و. دغه خار د خوارزم شاهیانو، الهانانو او صفویانو په وخت کې د ایران سیاسي پلازمینه او د کاجاریانو په وخت کې هم دوهمه پلازمینه بلل کېدله. پر دې سربیره تبریز خار په اوسني وخت کې د ایران یو ستر اقتصادي مرکز دی او د لومړنیو خارونو خار لقب هم ترلاسه کړی دی، ځکه چې په اوسني تاریخ کې ډېر موډرن امکانات او ابداعات د لومړي ځل لپاره دغه ښار ته ورېدېدل.
د تبریز د اوسیدونکو اکثریت خلک آذری دي او په آذربایجاني، ترکیه او په تبریزی لهجې سره خبرې کوي. نن سبا تبریز خار د ایران په یوه مهم او تورستي خار بدل شوی او ډېرې طبیعي او تاریخي جاذبې هم لري. د دغه خار په مهمو جاذبو کې کلیسای استفانوس، پارک ایلگولی، کویر قوم تپه او پارک ملی کنتال ته اشاره کولی شو. همداراز تبریز خار د لرغون پیژندنې، هنر، طبیعي تاریخ او سپورت پشان په موضوعګانو سره بیلا بیلې موزیمونه لري. په دغه خار کې ټول ټال 12 موزیمونه موجود دي او له تهران وروسته د موزیمو له نظره دوهم ستر خار دی. د دغه خار په مشهورو موزیمونو کې موزه آذربایجان، موزه عصر آهن، موزه مشروطه، موزه قاجار، موزه تاریخ طبیعی او نورو ته اشاره کولی شو. موږ په دغه پروګرام کې آذربایجان موزه ته ورغلیو ترڅو تاسو هم د دغه ښکلي لرغون کوټ له بیلابیلو برخو سره بلد کړو.
خوګور دونکو د ایران په تبریز خار کې د لرغون کوټ د جوړولو تاریخچه 1306 او 1301 لمریز کلونو ته ورګرځي. په دغو کلونو کې د تربیت کې تودون په ځای کې په تبریز خار کې له کشف شوي سکو نندرتون جوړ شو او بالاخره په 1310 هجري لمریز کال کې د آذربایجان لرغون کوټ په 2400 متره بیغ بنایې او دریو طبقو او یوهان سره بنیاد کې خودل شو او په 1341 هجري لمریز کال کې پرانستله وشوه. فرانسوي لرغون پیژندی اندرا ګدار د آذربایجان د لرغون کوټ ودانۍ له ځایي معمارۍ په الهام اخیستلو سره برابره او اسماعیل دیبا چې په هغه وخت کې د تبریز د کلتوري درې مشر و هغه انځور او اجرا کړ.
د آذربایجان موزه د ایران یو ډیره مهمه موزه او د ایران د ملي موزه وروسته د ایران دوهم ستره موزه حسابېږي. په دغه تاریخي موزه کې له اسلام مخکې پړاوونو د اسلامي پړاو ډیر هنري او تاریخي آثار ساتل کیږي. په دغه لرغون کوټ کې د هنري او عتیقه شیانو شمیر 2300 ته رسیږي. دغه آثار د فضا د کمښت په دلیل د هنر، کلتور او تاریخ د مینوالو د نمایش لپاره وړاندې کیږي. په متوسطه توګه هر کال کابو 1,00,000 کسان د آذربایجان له لرغون کوټه کتنه کوي. په موزه کې موجود شیان د تاریخ په اساس کې کیښودل شوی. د آذربایجان لرغون کوټ په همکف طبقه کې له تاریخ مخکې او له اسلام مخکې وخت تاریخي آثار او شیان ساتل کیږي. د دغه برخې مهم شیان هغه لوښي دي چې د اسماعیل آباد له تاریخي تپه ترلاسه شوي دي. دغه تپه 1000 کلن تاریخ لري او تر اوسه له دغه تپې ډیر ارزښمن تاریخي شیان هم ترلاسه شوي دي. دلته نور موجود تاریخي شیان د مدني کانی دي چې د کرمان له جیروفت سیمه ترلاسه شوي. د دغو کانو قدمت هم له تاریخ مخکې پړاو ته رسیږي. په دغو ډیرو ښکلو کانو د ډول ډول بوټو، حیواناتو انځورونه هم لیدل کیږي. یو هغه څیز چې په لرغون کوټ کې د هر لیدونکي سترګې ځان ته جلبوي د میرمنې مجسمه ده چې د ګولان په رستم آباد کې پیدا شوې ده. دغه مجسمه 3000 کاله زاړه ده او د لرغون ایران په پړاو کې د میرمنې ارزښت انځوروي. پر دې سربیره په دغه برخه کې د هخامنشیانو، اشکانیانو او سامانیانو پړاو سره اړوند ده. د 2 او 3 زر کلن ریتون هم کتنه کیدلی شي. ریتونونه ډیر ښکلي او عجیبه لوښي دي چې د څښاک لپاره ترې استفاده کیدله او غالبا د ځناورو په شکل کې جوړېدل چې اندازه، جنس او ډول ډول شکلونه لري.
خواګوردونکو د دغه میوزیم یو بل مهم ځای له میلاد مخکې لومړی زاریز سره اړوند د پنځشوي سړی او میرمنې مړی پورې اړوند ویټرین دی. دغه مړی د تبریز د مسجد کبوت په انګړ کې د 2000 میلادي کال د علمي څېړنو او هڅو په بهیر کې کشف شوی دی. دغه مړی په حقیقت کې د 3000 کلن قبرستان د پاتې څیزونو برخه بلل کیږي او د هغو د تاریخي ارزښت په خاطر او لکه څرنګه چې په یو قبر کې موجود وو په میوزیم کې ساتل کیږي. هم د حال په پای او د شمال ضلع په یو دیوال د بسم الله کاڼی لیدل کیږي. دغه کاڼی د ایران ډیر نادر هنري اثر حسابیږي. د بسم الله دغه کاڼی چې په قاهره کې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د مبارک قبر د کاڼی په نیت جوړ شوی دی په میرزا سنگلاخ مشهور د محمد علی کوچنی اثر دی. میرزا سنگلاخ دغه کاڼی په 1400 میلادي کال کې په مصر کې د خپلې استوګنې په وخت کې جوړ کړ او عثماني دربار ته یووړ. خو د هغه غوښتنې ته د عثماني سلطان د بې پامۍ له امله هغه ځان سره تبریز ته دغه کاڼی راوړ او نندارې ته یې وړاندې کړ او اوس په دغه میوزیم کې ساتل کیږي. دغه عظیم کاڼی 15 برخې جوړوي چې 4 برخې پرم شوي دي او بله برخه د اثر متن دی.
د آذربایجان لرغون کوټه د کتنې په دوام کې د موزه لومړی پوړ ته راغلی و. د لومړی پوړ تر ټولو زاړه آثار د 4 هجری قمری پیړۍ او نیشابور ښار پورې اړوند دي. له نیشابور ښار ترلاسه شوي لوښي خپله خاصه ځانګړنه لري او په هغو کې سپین رنګ له آب په اسلامي نقش و نگار او کوفي خط سره کارول شوی. د ایلخانانو پړاو سره اړوند د خټو لوښي او شپږمې قمري پیړۍ سره اړوند رمزي قفل هم د دغې برخې له نورو تاریخي آثارو پوری اړوند دي. د دغو زړو آثارو تاریخي پړاو تر قاجار پړاو پوری رسیږي. همداراز په دغه برخه کې سکې او مهر هم لیدل کیږي چې پکې د ایران د تاریخ د بیلابیلو پړاوونو له هخامنشي نیولې تر قاجاریه پوری سکې او مهرونه نندارې ته وړاندې شوي دي.
خوګوردن کو د ایران آذربایجان لرغونکوټ د کتنې پورسته برخه کې د میوزیم لاندې پورته راغلی وو. لا تیر وخت تر اوسه پورې دغه برخه د حد حسینی در زخمنو مجسمو د ساتلو او ننداری ته د وړاندې کولو لپاره بیل شوې ده. احد حسینی د ایران یو مشهور مجسمه جوړونکی دی چې تر اوسه ډیر ارزښمن آثار پنځولی دي. هغه په فرانسې او ایټالیا کې د هنر په زمینه کې زده کړې کړې وې او اوس اتاویا کلن دی او په ایران کې اوسیږي. په میوزیم کې موجودې مجسمې په تیرو پیړیو په تیره بیا شلمې میلادي پیړۍ کې د انسان د اخلاق په نسبت ژوره کتنه نندارې ته وړاندې کوي او انسان فکر کولو ته مجبوروي. په لاندې پوړ کې د هاغلی حسینی پر ښکلې مجسمو سربیره نوې برخه هم ورزیاته شوې ده چې چیسنګ نګارهای اکادمي نومیږي. په دغه برخه کې د بیلابیلو اسلامي پړاوونو د قبرونو کاڼي، د کاڼو مجسمې، انساني مجسمې او د کتیبه لرونکو کاڼو نمونې ساتل کیږي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام یعنی د لرغون کوټ د سیل په اړه دغه مطلب هم وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم تاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه سیاسي تبصرې مرکه او داسې نور پروګرامونه اوریدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان. Thank you.